وخت مخې د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو، خبرونه د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد تباس ستانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه وکړه. هغوی ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواکو فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزې رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي د طالبان د حکومت له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. اروپای ټولنه وایي له داخلي بېځایه شویو رسندوګو افغان کډوالو سره مرسته کوي. اروپای ټولنه د خبرو د چهارشنبې په ورځ د مهاجرینو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې. د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دی. افغانستان یو لاغ ودونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو ودونو ته کډوال شوي دي. پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د ستري محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي. د غي محکمې نن په ویلمه کې ویلي چې تکسان په غلا قتل سړي تختونی او نامشروع اړیکو تورونو چې په محضر کې په نهادیش درو وهل شوې او له 200 تر 300 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځې په پروان ولایت کې ځای چارواکو د دریو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهل حکم عملی کړی و. وروستی خبرم دا چې د غزنی ولایت ځایي مسؤلان وایي چې پرون دغلته په یوه ټرافیکي پیښه کې د یوې نجلۍ په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیې قمندانۍ بیان خالد سردي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د یوه ټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلای شئ. محکمه ته د متقاعدینو د حقوقو راجع کېدل
هغه وخت چې یو محکمه ته د یو حق متنازع شي.
د افغان د بانک نوټونو پر ساتنې ټینګار
من ورسره پام نکاو سمه ساتنه نکاو قات قات کی کوراوی خپل پجب کې کیدو.
او رزګان کې د 15 پروژو چاره پیل شوه
چې هغه یو لابراتواري مواد دي په هنتون د پارس د ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداري ده.
خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر مولای بت الله خانزاده متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمو ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امر بالمعروف د امر امیر المؤمنین په عنوان یو سند کې چې تازه یو نسخه ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د وزارتونو یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپلو تقاعدونو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړي یو شمېر یو شویو محکمو ته عریضه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
له درېو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بې برخلیکتوب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده. د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یوه نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وزوته درسیدنه لپاره د تقاوت اړوند ځنګړي محکمې جوړې کړې. د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الاولسانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس له 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي راډیو په خپلواک توګه نسی تاییدولای پکې راغلی چې د وزارتونو او یو شمیر ادارو متقاعدین کولای سي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی. وړاندې راغلی چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واستوي. او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دی هم دغو ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي. د دغه فرمان نور بندونه او مادې هم د دغې موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځانګړو محکمو ته وسپاري او دغه شان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوی چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته دې په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسون دې پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي چیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو خو کوم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وضع شوي دي. د دوی مسلم حق دی. موږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو لګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوه متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورن. د چوب دارم، د بدن او دارم، د نان دارم، بدن د پیسې دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي وي. ویل یې چې دا مو حق دی، درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم.
هڅه مو کړی طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی ویان زبی الله مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او ضربه د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1,70,000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد هغو حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 40 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1,500 زیات متقاعدینو په میاستنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولی.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمه ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په عنوان یوه سند کې چې تازه یوه نسخه ازادي راډیو ته رسېدلې پکې راغلي چې د وزارتونو په یو شمېر ادارو کې متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدیو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړې شویو محکمو ته عریضې وکړي. په همدې موضوع مو د پوهنتون لوستاد ښاغلي نصرالله ستنګزي څخه پوښتنه کړې چې تقاعد یو ثابت حق دی، ولې باید محکمو ته راجع شي؟
جالب خبر په دې فرمان کې هم دا ټکی ده. هغه وخت قضیه یو محکمې ته ځي چې یو حق متنازع فيه وي، یعنی اختلاف په وجود بله. دا په داسې حال کې ده چې د تقاعد حق یو اقتصادي حق ثابت حق ده چې د شخص له معاشاتو نه اخیستل شوی او د زړښت په مرحلې کې هغه ته باید بېرته ورکړل شي. یعنی دا اصلا ضرورت یې ته نشته چې دا حق د محکمې له خوا ثابت شي. دا یو ثابت حق ده. بنابراین دغه محکمې جوړېدل یو اضافي حرکت او یو سرګردانی ګڼل کېږي.
استاد، د افغانستان په اداري نظام کې کله چې یو کس د دولت کارمند کېده یا دولت مامور کېده، هغه قرارداد ورسره امضا کېده، په قرارداد کې څه دي چې په قرارداد کې متن کې راغلي دي چې د دې د تنخواه یو برخه به د تقاعد لپاره ساتل کیږي او ورکول کیږي به ورسره لدی چې د کار پرېږدي؟
بله، د افغانستان قوانین له مخې د تقاعد سن د کار موده دا ټول په قانون کې تنظیم شوی. او کارمند کله چې یا کارکون کې کله چې په اداره کې استخدام ایده هغه مکلف و چې هغه معین فرمونه چې د استخدام لپاره وجود لري چې هغه برخه د تقاعد د حقوق د کسر مسله وه دا یې باید لاسلیک کړی وی. د هغې له مخې د شخص دا پیسې په حقیقت کې خپلې پیسې دي چې د ده له معاشاتو نه ګرځول شوي دي او ورته ذخیره شوي دي چې د تقاعد نه وروسته باید ورکړ شي تر هغو چې دا شخص وندوي یا مثلا کوچني اولادونه ولري یا مثلا میرمن ولري چې هغه کار ونه لري هغوی ته د افغانستان د تقاعد د مقرراتو له مخې باید دا حقوق ورکړ شي او باید ورکړ شي د ده لپاره د دوی ثابت حق.
بل خبر داد استاد چې هیوادونو کې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي اما حقوق ثابت دي څه فکر کوي چې علت څه دی چې طالبانو د تقاعد د معاشونو په ورکولو کې تعلل ته مخه کړې ده پیسې نه لري که نور مشکلات دي سیاسي
زه فکر کوم چې د پرچاین چې طالبان په اقتصادي او مالي ستونزو سره عمیق مخامخ دي او دغه موارد کې ډېره پاملرنه نه کوي د دې ترڅنګ بلستون زداده چې دوی یعنی طالبان به خپل هغه برداشت لمخې چې دوی د اسلام نه لري د پخوانی حکومتونه تقریبا دوی د خپل فکر سره په تضاد کې بولي او اکثرا د انتقاد کوي د مشروع حکومتونه نو په افغانستان کې بنان د هغوی د کارمندانو نه یو نوه عقدوي برخورد نتیجه هم ګڼل کېدای شي.
داسې هم ویل سوي دي چې د تقاعد قانون عملا لومړی ځل په اسلام کې وضع شوی دی په احادیث کې راغلی دی
د لومړي ځل لپاره د اسلام په تاریخ کې لیدل کېږي چې د حضرت عمر په زمانه کې یو روایت وجود لري چې یو یهودي سپین ږیري چې په ښار کې ګدایي کوله د حضرت عمر چې امیرالمؤمنین و ولیدل شو او حضرت د بیت المال نه په مستمر او دوامدار ډول معاش وټاکل شو او د حضرت عمر استدلال دا و چې ځوانۍ کې له دغه یهودي نه جزیه اخیستل شوې اوس په زړښت کې په بیت المال کې ثابت حق لري او باید ورکړ شي دا ویل کېږي چې دا د تقاعد د حقوقو د ورکړې اساس تشکیلوي.
د پانتون صدقه غلی نصر الله ستانکزی و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت تر واکلندې د افغانستان بانک څخه باندې 8.5 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه له منځه وړي. دغه بانک نوټونه تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د افغانستان له مرکزي ختیز او سویل ختیز زونونو څخه د افغانۍ دغه زاړه بانک نوټونه راټول کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک او کارپوهان د افغانانو د بانک نوټونو پر سمې ساتنې او ورته پاملرنې ټینګار کوي. نور جزه د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د زړو پیسو انتقال او ترې ورځینۍ ګټه اخیستنه د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه ده، د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي چې 340 میلیون افغانیو زیات زاړه بانک نوټونه یې له منځه وړي دي. یو شمېر ښاریان او هټیوال شکایت کوي چې په بازارونو کې کارول شوې پیسې ډېری وخت زړې او شلیدلې وي او دوی یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل چې د بانک نوټونو د ساتلو د څرنګوالي په برخه کې خلک خپله مسؤول دي.
منګ ور سره پام نکو سمې ساتنه نکو قات قات کو راوی خپل پجب کې کیدو مرنګ رانه پی وګورځيږي وش کیږي نو دا غڅ دي چې منګه هم په دې برخه کې ګرامیو ک موټر وان ته کرایه ورکو هغه ناخلی او که مثلا سبزی والا تا ترکاری والا تا کراچی وان ته دریګ واغه خو بیخی ناخلی ناخلی وځ دا زړی دی نه چلیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد یعقوب ازادي رادیو ته وویل
زه دا اوس د بازار نه او داخله مو ما نه زړی پیسې څوک نه اخلي وای راته وای چې هر دکاندار ته نو وای دا زړی دی مونږ نه څوک نه اخلي په دې اړه به زه هم د نه پاس کوشش کوم چې دا پیسې خې وساتم او ورانه زړی نسی یا خراب نسی.
د پلاس مینې کابل اوسیدونکو سلطانیا ازادي رادیو ته وویل چې خپل پیسې څنګه ساتي.
بکسه که خورده را مخصوص بر پولای ماست را و داخل
زری پیسې مینه خوکیږي. زه پیسې بکسه کېږم. یو شمیر کسان پیسې په خپل جیب کېږدي او یا یو شمیر میرمنې په خپل غاړه کې چې دا یو ناسم کار دی او زمانه خوکیږي، ځکه دوی د پیسو د ساتلو په برخه کې بېغوري کوي. زه د پیسو د کارولو وروسته لاسونه مې په اوبو او صابون مینځم.
خود میگیرم حتما دستای ما با آب و صابون میشویم.
ډیری خاریان او هټیوال په دې باور دي تر کومه چې د افغانستان مرکزی بانک د افغانیو نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې او زاړه هغه راټول نه کړي، د خلکو دا ستونزه به حل نشي. په جلال آباد ښار کې یو هټیوال احمد ازادي راډیو ته وویل،
منګه د دې زړو بانک نوټونو سره ډیر مشکل لرو. یو خو چې 1000 روپۍ بندلې کړو تر لسه داسې معلومه کیږي لکه 100 وړو وړو انتقال هم ډیر مشکلی چې چانه سره خپل بس ګور یا ډیر وخت نسی، ځکه چې د دې با ګور په لستری ټول رو بدل را بدل به ګور. دا ډیر زغ دین منګه د اسلامي امارات څخه دا وختونه چې زړه بانک نوټونه ځوند کاني او کوزه نوي بانک نوټونه بازار ته شروع وشي.
د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رشتیا وایي، معمولا مرکزی بانکونه د خپلو سیاستونو له مخې هڅه کوي چې له بازارونو څخه زړې پیسې راټولې او نوې وویشي، څو د سوداګریزو بازارونو په کاروبار کې ستونزې رامنځته نشي.
به هم پیمانې کې بنا پولهای مندرس شده را از بین میبرن.
دا د مرکزی بانکونو دنده ده چې زړې پیسې له مارکیټ څخه ټولې کړي. د دې ستونزې د حل لار په مارکیټ کې د ډیجیټلی پیسو کارونه ده، څو د بانک نوټونو له خرابېدو او د بیلابیلو ناروغیو د انتقال مخنیوي وشي.
از مندرس شدن و از انتقال امراض ګوناګون جلوګیری به عمل بیاید.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې 340 میلیون افغانیو زیات د افغانیو زاړه بانک نوټونه یې له منځه وړي دي. دغه بانک د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا زاړه بانک نوټونه له مرکزي، ختیځ او سویل ختیځ زونونو راټولې شوي دي. دغه شان د دې بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد هم درې میاشتې وړاندې په کابل کې د دې ادارې د پروګرامونو او لاسته راوړنو د تشریح کولو په ناسته کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې دغه بانک 1,486,540,000 د افغانیو زاړه او شلیدلي بانک نوټونه د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هوارولو په موخه له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي او سوځولي او بازار ته یې نوي بانک نوټونه وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له ټولو غوښتي چې افغاني بانک نوټونه سمې وساتي او د ژر خرابېدو مخه یې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکو وایي د روسیې جنرال د وژلو په تړاو یو ازبک شکمن کس نیولی دی. امنیتي څیړونکي په ماسکو کې د 14 په غزای کې پلټنې کوي، چیرته چې د ډسمبر په 12 یو لوړ پوړی روسی جنرال ایګور ګیرلوف او د هغه مرسل وژل شو. په دغه نور جزئیات په دې راپور کې
روسی چارواکو د دسمبر په 13 وویل چې دوی د هغه چاودیدونکي وسیلې د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولی دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیریلوف او د هغه مرستیال د دسمبر په 18 نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د دسمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې نیول شوی ازبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړی چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یوه برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګیریلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګیریلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو چاودیده. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی، په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 1,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغو افسرانو ته چې په دې طرحه کې ښکیل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. 45 کلن گریلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسي د تیری له پیل راهیسه در ټولو لوړ پوړی روسي پوځي افسر دی چې په یو ښکارا چودنه کې وژل کیږي. د گریلوف وژنه یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکراینی څارنوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي د فایز وکغه ځانګړی ځواک دی چې د راډیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. گریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلو شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یو اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جګ پوړی چارواکی له پلازمینې ماسکو بهر په ډزو ووژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې لدی توغندې او کار اخلي.
اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسو د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د هاتی وی دیوال د رغیدو چارې پیل شوې. په اورزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لب او د وسایدو د پارکینګ پروژې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکښې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په الحاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دی. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحاله د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای
پروژه چې کله تطبیقېږي پونتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي چې د هغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو وغشتنه هم کوي.
بل جوړی ژوند ورته میرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ غنور پونتونونه چې دي ټوله په پیوای هاته کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې یغ به خوندې سي. د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي، د رقم پارکینګ مرسکدان یا کوم وسایل چې څوک راول یغ به محفوظ وي. نو ګټه ډیره لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د مست پروژه جوړ سي، مست ورور پانتون جوړ سیس مې ار مشکل چې دی باید ال سی وای دی بریده.
په پای کې د هکې د دیوال درغونی د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډې د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورده چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادي او هیلو څرګندونه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په اتو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور 1400 تنه نیولې دي. په وینا یې په نیول شویو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشې توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلهګانې کېدلې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼ جرمونو به ترسره کېدل، خو اوس د هر څه تر ډېره کم شوي دي. دوی لوسنیو چارواکو غواړي چې د نور جرمونو مخه هم ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار امنیت قومندانۍ کې د امنیتي چارو مرستل مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 1440 تنه نیولې دي چې د یو شمیر دوسی عدلي ارګانونو ته لیږلي او په نورو کار روان دي. د هغه په بیان په یاد شمیر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو 940 کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتوی چې د نشې توک پر وړاندې د مبارزې ادارې 313 په حساب کړي او په تړاو 315 تنه د لسمی له وسلو، 13 موټرو او 6155 کیلوګرام مختلف نوع نشې توکو سره نیولې دي. امنیتي مسولین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپل هڅې نور هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکو هم خوښتي چې د امنیتي ادارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرره ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا وخت تل رسیدو وړاندې به د خار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو و. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانی وی اختطاف او نور داسې جرمونه څوک راوتای نه سو امنیت خراب موبایل ویل کېده داسې ډیر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلات سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شان مخې نیولې ده. د غل نشته، امن ده، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا شته، نه موبایل وای نهشته، نه بل څه. بس
د دې څخه دمه خو موږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلی، ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدل هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس هم چې اسلامي عمارت حاکم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نور امنیتي ادارو، او هم دا لامل و چې د خلکو سره او مال خوندي نه وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولی شي چې د شپې او ورځې تر لرې ځایونو تګ راتګ وکړي.
او ډېر ښایسته کار یې کړی دی پوه شي. دا اوس وخت کې چې دی پوه شي مونږ ښایسته په ډاډه باندې ښه په سولیز توګه باندې خپل مکاتبو ته او همدارنګه شار ته تګ راتګ کولی شو، او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شوي دي. د امنیت په برخه کې خو بېخي ډېر کارونه شوي دي. د ننګرهار قومندانې یو هڅې وکړي او کوشش وکړي تر څو چې دی امنیت لا ټینګ کړي او ښه سوله منځ ته راوړي.
یو شمېر کسان بیا باید د بېروزګارۍ، غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځینې کسان غلا او د نورو کارونو ترسره کولو ته اړ کېږي، او که چیرته ورته د کار غم وخوړل شي نو پاتې غلاګانې او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک به آرام ژوند وکړي.
د سپورتونی خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. طالبانو د حکومت بارنې چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستنزی په افغانستان کې لرسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنیم کې وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چاشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کول ویل چې هغه مهال به د حکومت